دی ماخامنه خبری مجله ته مو زن ریاس نوری هرکلای کوم. پدې خبرونه کې به واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، خو طالب چارواکي وایي وضعیت هم دومره خراب نه دی.
په هیواد کې وضعیت دومره وخیم نه دی لکه څومره چې دوی کوم گزارشات نشروي.
د کابل د صرافانو د ټولنې سرپرست وایي د تیر حکومت هغه اقدام ته په پام چې په اونۍ کې به یې په لسګونو میلیون ډالر بازار ته تزریقول، افغانۍ اوس هم د ډالر په وړاندې پیاوړې ده.
وجود دې سي هیڅ لیلام او اکشن نه شوی. لا افغانۍ تقریبا تر د دوه درې ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوی ده.
د کابل یو شمیر ښاریان چې غواړي پاسپورټ واخلي د طالبانو د پاسپورټ د ریاست د چارواکو د پاسپورټ د دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، او ریاست پاسپورټ کې لږ زره توجه وسي چې زموږ مشکل حل سي.
د پاسپورټ رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینو نمبر پر شوی دی، نو ان شاء الله په دانی کې څوره ځکه به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
دا به هم واوري چې نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې واوره شوی او سم لګ لګ اوریږي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل انده خبرونه چمتو کړي دي. دا کابل په شاهزاده سره کینن د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا د پرون په مقایسه راښکته شو. د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بلل دی، او د کرونا د وبا دوام او د بیو لوړېدو په ټول آسیا کې میلیونونه وګړي د خوړو له کمښت سره مخ کړي. دا کابل په شاهزاده سرای کې نن د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا د پرون په مقایسه راښکته شو. دا خبره د شاهزاده سرای سرپرست او د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجي دادګل حضرتزی ازادي راډیو ته وکړه.
امروز قیمت تبادله افغانی در مقابل ډالر به 103 افغانی تبادله شده و به همین نرخ فعلا استاد شده بازار.
لدی مخکی ریپورت ورکړل شوی چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانۍ په وړاندې د یو ډالر نرخ له 125 افغانۍ څخه 106 افغانۍ ته راښکته کړي. د حضرت زی په وینا دا اقدام د صرافانو له ټولنې سره د افغانستان بانک د ریاست له غونډې وروسته عملي شو. د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی د سی شنبه په ورځ د افغانستان بانک کې یو خبری غونډه کې ویل وروسته لدی هیڅوک حق نه لري چې په سوداګری زراکړه ورکړه کې له بهرنیو اثارو کار واخلي. نوموړي زیاته کړه چې له سرغړونکو سره به جدي چلند وشي. په وروستیو لسو ورځو څخه په کمه موده کې د ډالر په مقابل کې د افغانۍ بیا له 90 افغانیو تر 125 افغانیو پورې پورته شوې چې ورسره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. د افغانیو د وضعیت په اړه وروسته په همدې خبرونه کې د کابل په شاهزاده سرای کې دا صرافانو د ټولنې لمبرسیال حاجي دادګل سره مرکه خبرېږي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی افغانستان د تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لرونکي هیواد بللی. آی آر سی د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې دغه کړکیچونو یو لیست خپور کړ چې ولسي خلک یې له ناوړه وضعیت سره مخ کړي دي. په دې لیست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان د ناوړه بشري وضعیت له کبله په لومړي او ورپسې ایتوپیا چې کورنۍ جګړې سره مخ ده په دویم ځای کې راغلي. په ریپورټ کې یمن چې کورنۍ جګړه په کې اووم کال ته داخله شوه د ناوړه بشري وضعیت په لرلو په درېیمه درجه یاد شوی. نایجیریا، جنوبی سودان، کانګو، میانمار، سومالیا، سوریا او سودان په یو بل پسې د ناوړه بشري وضعیت له کبله تر دې لاندې درجه بندي شوې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي ممکن په دې هیوادونو کې راتلونکي میلادي کال کې بشري وضعیت له دې هم ستونزمن شي. وروسته له هغې چې څلور میاشتې مخکې طالبان په کابل واکمن شول، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل کړه، او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د لاسرسي مخه ونیوله. د دې اقداماتو وروسته په افغانستان کې لا دمخه واکمنه لوږه او بېوزلي نوره هم پراخه شوه. د کرونا د وبا دوام او د بی ولیدلو په آسیا کې د میلیونونو وګړو لپاره د خوړو امنیت له ګواښ سره مخ کړی. دا خبره نن د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو ریپورټ کې کړې. د دې ریپورټ پر بنسټ په آسیا لویه وچه کې 1,800,000,000 وګړي روغتیایي غذایي رژیم ته لاسرسی نه لري. په دې ریپورټ کې ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو د اقداماتو او د سفرونو او نورو فعالیتونو د محدودو سره هممهاله په 2000 میلادي کال کې خوړو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او سکال دا وضعیت نور هم خراب شوه دی. دا د ریپورت پر اساس په افغانستان، پاپوا نیوګینی او ختیځ تیمور کې لوګه یو بیړنۍ ستونزه ګرځېدلې ده. ملګرو ملتونو په وروستیو ورځو کې ویلي چې که نړیوالې مرستې ونه شي په افغانستان کې به خلک د کافي خوړو د نشتوالي له کبله له یو بشري ناورین سره مخ شي. پولیسو د اذربایجان په باکو ښار کې اعتراض کوونکو د خورولو لپاره سپونکي اقدامات کړي دي. د دې اعتراض کوونکو د مخالف سیاستوال سالی رستملی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کوله. رستملی چې د اذربایجان د خلکو د جبهې په نوم د ګوند غړی دی، له 9 ورځو راهیسې د زندان څخه د خوشي کېدو په خاطر د نه خوړلو په اعتراض لاس پورې کړی دی. له اذربایجان څخه د ازادۍ راډیو د خبریالانو د رپورټونو له مخې پولیسو نن د اعتراضونو پر مهال د اذربایجان د مساوات د ګوند د مخکښ غړي توفیق یعقوب په شمول شاوخوا 40 کسان ونیول. رستملی چې له 1990 کال راهیسې په روسیه کې ژوند کړی، په 2013 کال کې اذربایجان ته د سفر پر مهال ونیول شو. نوموړی وروسته له هغې د یوې محکمې لخوا د پیسو وینځلو په تور مجرم وبلل شو او 2 کاله بند باندې محکوم شوی. رستملی پر ده ټول لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا تورونه د سیاسي انګیزو پر بنسټ لګول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 15. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 6. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 8. او جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ورې پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکي ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکي 2022 کال چې څه باندې 2 اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره په میاشت کې 240 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون سیشن په جنیوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري چې وی خوري او د هرو 10 کورنیو له ډلې وی خواړه پور کوي. لبل خوا طالب چارواکی بیا وایي چې وضعیت هم په افغانستان کې دومره خراب نه دی چې د خوړو نړیوال پروګرام یا نور مرستندوی ټولنې تصویر ورکوي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بیوزلۍ ګراف او د بشري بحران د پراخېدو ګواښ ورځ تر بلې لوړېږي. دا وضعیت هر ورځ نوې کیسې زیږوي. زربخته په کندهار کې د یو خصوصي بانک تر مخه په دې هیله ناسته ده چې ګوندې څوک به د یوې ډوډۍ پیسې ورکړي. بې وزلۍ له یوې خوا او دوبۍ پورته کېدو له بلې خوا خلک اوس دې ته اندېښمن کړي چې سبا به څه پېښېږي. میرویس وایي لویان به هر ډول ستونزې وګالي خو نه پوهېږي چې کوچنیانو ته څه بهانه وکړي.
ګرانې د ولاکه دونه شی ستا چې خلک د وچه ډوډۍ پرانیسي ګرانتیاوي دي چې اوس که کوچنی که راشي توخ به یو چم وکړي، کوچنی خو بیا غواړي د کومې خوا کې.
په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان ورځ تر بلې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ کېږي. د دې پروګرام اجرایوي رئیس ډیوډ باسلی فاکس نیوز ته ویلي په 2022 کال کې هر میاشت 240 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وشي.
وضعیت د پام وړ خراب شوی. څه باندې 30 میلیونه خلک له قحطۍ سره مخ دي. سربیره پر دې 9 میلیونه کسان هم د اوس له لوږې سره مخ دي. په تیرو میاشتو کې مې څو ځلې په روغتونونو کې له میندو سره کتلي او دا مې لیدلې چې ماشومان زما د سترګو په وړاندې مري. د ژمي پر رسیدو سره دا وضعیت لا پسې خرابیږي، ځکه میندې په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. دا هغه وضعیت دی چې همدا اوس موږ ورسره مخ یو. هو، په ټوله کې وضعیت ښه نه دی.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت او د اړتیا د پوره کېدو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړې. په دې اعلامیه کې لیکل شوی، دوی داسې مهال په دې هیواد کې د بشري مرستو د رسولو عملیات چټکوي چې په 2022 کال کې به نږدې 30 میلیونه کسان د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د استازي ایلن میګرورتي له قوله لیکل شوی، افغانستان د لوږې او بېوزلۍ له داسې حالات سره مخ دی چې په خپلو شلو کلونو کې نه دی لیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هغه سروې چې د ټلیفون له لارې یې کړي ښیي چې نږدې ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه اقتصادي وضعیت افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې نږدې 98% افغانان کافي خواړه نه لري او د هرو لسو کورنیو له ډلې اووه یې خواړه پوروي، چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزله کوي. خو طالبان بیا دا راپور نه مني او وایي حالات دومره نازک او خراب نه دي چې په دې راپور کې خودل شوی. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی د بیوزلۍ د لمنځوړو لپاره اغیزمن پروګرامونه لري او ژر به اوسنی حالت کنټرول شي.
د مرستو لړۍ روانه ده. د هیواد په ټولو برخو کې په مجموع کې موږ امیدوار یو چې زموږ د هیواد اقتصادي مشکلات په ډېر ځل کنټرول شي او دا به مخته وي. دا ویرونکي راپورونه چې د نړیوالو سازمانونو له لوري څخه کله ناکله نشریږي دا زر دوام.
طالبان داسې مهال پر ستونزو د برلاسۍ ډاډ ورکوي چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی نن د چهارشنبې په ورځ واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان په نړۍ کې د بشري وضعیت لاړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد بللی. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم د نږدې 3.5 میلیونه ماشومانو په اړه چې خوارځواکۍ سره مخ دي اندېښنه ښودلې وه ویلي وو که بیړنۍ مرستې ور ونه رسیږي ژوند به وبایلي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان 2022 میلادي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او وایي یوازې په نومبر میاشت کې 2 میلیونه کسانو ته مرستې رسولي.
په افغانستان کې د خوراکي او نور موادو د بیو د لوړېدو تر شا یو بل اصلي لامل د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدل دي چې په دې وروستیو کې ډیر ارزښت د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړی. خو د کابل د صرفانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرتزی وایي چې د تیر حکومت هغه اقدام ته په پام چې په اونۍ کې به په لسګونو میلیون ډالر بازار ته تزریقول، افغانۍ اوس هم چې بازار ته ډالر نه تزریقیږي د ډالر په وړاندې امپیاوړې ده. د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک دغه راز هڅې پیل کړي چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرافانو او سوداګرو سره د غونډې بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول افغانستان کې راکړه ورکړه یوازې په افغانۍ کېږي او له سرغړونکو سره به سخت چلند کېږي. نن سهار د کابل د شاهزاده سرای صرافانو په مارکیټ کې د یو ډالر بیه 106 افغانۍ و. نن مخکې د مایکروفون ستاسو د ازادي راډیو په خبرونه کې مو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده سرای صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زی امیل مو په پیل کې متر او پختل چې ډالر اول د افغانۍ په وړاندې دومره پیاوړی شوی او دوی او دغه راز د افغانستان مرکزی بانک تر اوسه څه اجرات کړي دي؟
کله چې تیر درې ورځو کې افغانۍ بې ثباته شوله په بازارونو کې ډالر ته تقاضا بې نهایت زیاته وه او همداشان یو سلسله تبلیغات خصمانه تبلیغات د افغانۍ په وړاندې هم متاسفانه چې موجود وو هم په سوشل میډیا کې هم عملا په بازارونو کې د هغو مخه ډب شوله او همداشان یو مقدار مافیایي کړی هم له بازارونو نه د اسعارو
او ډالرو په وټلو کې چې لوی لاس درلود غونډه کې چې مشترکه غونډه مګر د افغانستان بانک سره درلودله په دغه تدابیرو باندې قوي تعهد د جلوګیری په خاطر باندې اوس او خلکو ته دا ډاډ حاصل شو چې افغانۍ نه خرابېږي. همدغه یې وجه وه چې افغانۍ له 130 افغانۍ نه په ظرف د 2 ورځو کې تر پرون چې 126 وه مازدیګر ناوخته چې 114 ودرېده او نن سبای چې مګر په کار باندې پیل وکړه د خلکو اعتماد د صرافانو په اعتماد په افغانۍ باندې لا هم زیات شو او دا بازار زمګ 106 افغانۍ ته راټیټ شو.
تاسو د ورستیو 2-3 ورځو یادونه وکړه، له هغه مخکې هم افغانۍ ورځ تر بلې خپل ارزښت له لاسه ورکاو. تاسو چې وایئ چې ځینو کړیو یا ځینو احتکار روونکو دغه وضعیت زمینه برابره کړې، د دې تمه نه کېدله او تاسو افغانستان مرکزي بانک یا د طالب چارواکو سره دا موضوع نه شریکه کړې چې باید دوی جدي اقدامات وکړي؟
ولې نه، دا ډیره مهمه خبره ده او حقیقي خبره ده. له هغه ورځ نه چې په افغانستان کې دغه تحول رامنځته شوی ده، لغه اول ورځ نه موږ په دې عقیده باندې وو کوم ذخایر چې په افغانستان کې له خلکو سره دي، له صرافانو او تاجرانو سره دي، دا ورو ورو کبیدای شي. په خاطر د دې چې تاسو خپېږئ چې په ظرف د 40 کال کې په افغانستان کې چې دا د ډالرو سیلابونه وو، متاسفانه چې دلته اقتصادي نهادونه ډیر کمزوري رشد وکړ، ډیر په ټیټه سطح کې رشد وکړ، یا په قصدي ډول ونه غوښتل شول چې دغه اقتصادي نهادونه دلته رشد وکړي او یا هم ورته زمینه مسایده نسوله. خو په هر صورت باندې مونږ په خپل په خو نه درېدلو د دومره زیاتو ډالرو د مرستې سره سره او باوجود چې دلته فساد بې نهایت زیات وو او دا پیسې په هر شکل چې له باندې نه راتللې په هغه شکل باندې دا بدون د دین په افغانستان کې یو بدریش په تیرې کې دا برته قاچاقېدله او له دې وطنه وتله. په دې پیسو باندې دلته اقتصادي نهادونه متاسفانه جوړ نه شول، نو دې باندې موږ پوهېدلو چې دغه کومې پیسې چې زموږ په لاس کې دي دا ورو ورو کمیږي. دلته د موږ هېواد یو مصرفي هېواد ده، دلایل مخکې
بلې اجي صاحب په دې باندې
شیان وارداتو باندې متکی دي.
په دې باندې خو اکثره افغانان خبر دي چې دا یو مصرفي هېواد په داخل کې ډېر زیربناوي چې تولید ماشين ته وده ورکړي، یعنی ماشین په ګرځیدار راشي، هغه څه کار نو سوي کراشو. دې خبره ته چې خوانی حکومت به په اونۍ کې 2 میلیون ډالر بازار ته تزریق کول چې افغاني ثابت وساتي د ډالر په وړاندې. طالبانو هم دغه سی یو اقدام څو موده مخکې کړی و چې بیا ورسته معلوم نشو چې آیا دا تکرار شو کنه شو. دوی هم 10 میلیون ډالر لیلامول او غوښتل چې په دې شکل باندې د افغاني ثبات ډالر په وړاندې وساتي. آیا کوم داسې اقدام کړی د دې افغانستان مرکزی بانک یا طالب چارواکو چې هغه هم لتاب سره مرسته وکړي چې په مارکیټ کې د نوسانونو یا د نوساناتو مخه ونیول شي؟
متاسفانه دا سکرنه تر اوسه پورې نه ده تر سره شوی. تاسو خبر باندې پیګی چې د افغانستان سرمایه د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه دا کنګل شوی ده، دا پیسې نشته. د وخت چې پیسې موجود نه وي د افغانستان بانک څه باید ارزه کړي؟ حکومت ذخایر چې دوی لري اغه د صرافانو د ټولنې سره په صلاح او مشوره کې مونږ خپل نه دی غوښتي چې دا په پیسې د بازار ته لیلام شي او دا دی وساتل شي چې په یو مناسب وخت کې د شدید ضرورت په وخت کې استعمال شي. په خو دغه زموږ مارکیټ کې په هر اونۍ کې تر 50 میلیون ډالر لیلام ترځ کېدل، اما د دې سره سره افغانۍ 2-3 روپۍ و. زه اوس باور لرم که فرض مثال په یو میاشت کې د تیر رژیم دغه دیوی میاشتې اکشن یا لیلام په دې بازار کې اوسي، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا افغانۍ به په 50 روپۍ تبادله شي. خو وجود دې سي هیڅ تبادله نه ده شوې، هیڅ لیلام او اکشن نه ده شوې. لا افغانۍ تقریبا تر د 2-3 ورځو پورې له سلو نه لاندې ساتل شوې ده. دا له دې نه معلومیږي چې په افغانۍ باندې زیات اعتماد لا هم شته. په دې باندې خلک باوري دي، طرفان هم باوري دي، همسایه ملکونه هم په دې باندې باور لري چې کچېرې د افغانستان اسلامي امارت د جهاني ټولنې د خوانه پر مته په زندل سي په دې ځای کې نهادونه تقویہ سي. زه باور لرم چې دلته به ډېر اقتصادي پروژې پرانیستل سي او دلته به ډېر خلک د سرمایه‌ګذاري د لپاره زړه کوي.
د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د شاهزاده د کابل شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرت زیو به هم پام دې موضوع کتم کې ګو زموږ خبريال هم را سره وصل د خبرونه ته خره لاست کلمړی راته وای چې ډالر نن د افغانۍ د ډالر رو په وړاندې پیوړی شو نن سهار لکه څنګه چې مخکې مهم واوري دل په سهار کې یو سل شپک افغانۍ د یو ډالر په وړاندې تبادله کیږي مارکیټ چې اوس تړل شوی یا تړل کیږي د ارزښت د افغانۍ همداسې ساتل شوی دی
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه که څه هم پرون او نن د افغانستان په لویو ښارونو کې په ځانګړي ډول په کابل ښار په لویو مارکیټونو یا په لویو بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ثابت نرخ نه دی موجود خو نن سهار د یو امریکایي ډالر باید تقریبا د 110 افغانیو څخه نیولې تر 104 150 افغانۍ پورې تبادله کېده او لبل اړخ بیا داسې راپورونه هم خپاره شو چې په تور بازار یا په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر بیا آن تر 115 او 114 افغانیو پورې هم و چې نن د خلکو ترمنځ دغه بهیر په دغه ډول باندې تبادله کېده
بلې او که راته وایي چې په کابل کې واوره شوې اوس هم وریږي
وس هم په کابل باندې د سګنی ژمی لمړنۍ واورې خپل لمن غړولې او وس هم واوره وریږي خو دغه واوره په داسې حال کې ده چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال افغانان له سختو ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي سګنی ژمی په داسې حال کې را رسیږي چې د سون توکو او خوراکي توکو به لوړې شوې که څه هم افغانان خوشاله دي چې د اوږده ځنډ وروسته د وچکالۍ د رفع کېدو دپاره دغه واوره ښه ده او په نیک فال باندې نیسي خو هیله لري چې حکومت هم د وچکالۍ او همداراز د نرخونو د کنټرول دپاره لاس په کار شي
څومره واوره شوې غواړي چې د افغانستان د اکثر ولایتونو کې وګړي پوسي چې لکس ورېدلې ده که ډېر ورېدلې
واوري تقریبا زمکه سپینه کړي او د ونو په پاڼو باندې هم تقریبا په یو یا دو سانتي درې سانتي پورې شته خو د ورخت په حال کې ده نو د ورخت په حال کې ده
یعنی د بلې مننه کور ودان ژوندې اوسه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري د پاسپورت ریاست مسولین تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر د بیا پیلېدو خبره کوي د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې تخنیکي ستونزې هوارې شوې او د پاسپورټونو د ویش د بهیر لپاره چمتووالی په بشپړېدو دی په کابل کې د پاسپورټونو ویش نږدې یوه میاشت مخکې په بایومیټریک دسکاو کې د تخنیکي ستونزو له امله وځنډېد خو په نورو ډېرو ولایتونو کې دغه بهیر روان دی نور په دې راپور کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد الصبور د کابل اوسیدونکو دی دی وایي خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره بهر یوسي خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځان لامل تر اوسه نه دی توانېدلی عبد الصبور له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي
په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت اړتیا درلود ریاست پاسپورت کې لږ توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فورم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی خو تر اوسه په تمه پاتې دی
تا
تقریبا دو ورځ پات وو چې موږ لارسو خپل بایومټریک کو او پاسپورتونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، مو کول نه شو چې لارسو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه ان شاء الله جوړ شي چې موږ خپل بایومټریک کو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یو میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکی ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیرش ورځو په تیریدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
الحمدلله از یتر امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه به په دا درې څلور ورځو کې پوره شي. نو انشاءالله په دا نږدې څو ورځو کې به د پاسپورټ هغه فعالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډېر کوشش کړی دی چې د خلکو دپاره اسانتیاوې برابرې کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان 140,000 اوسیدونکو ته پاسپورټونه ویشلي چې له دې درکه یې 600,000 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي. د پاسپورټ ریاست په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د 100 میاشتې په وروستیو کې وتړل شو، خو د طالبانو حکومت د میزان میاشتې په منځ کې د پاسپورټونو د ویش درول شوی بهیر بیا پیل کړ. په دې بهیر کې هغو کسانو ته چې آنلاین فرم یې درلود یا یې ناروغان لرل او یا یې هم عاجل رسمي سفر درلود لومړیتوب ورته ورکړل شو. وروسته بیا په ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شو چې لا هم روان دی. د پاسپورټ ریاست مسؤلین وایي دا مهال 10 ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر روان دی او د کابل تر څنګ به په هلمند او سرپل ولایتونو کې هم په نږدې ورځو کې پیل شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420221200641001.
ازادي رادیو اوري مخامنه خبری مجله. ازادي رادیو د سهار له 2 بجو مخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او اوس به هم تاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرخېدي کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ ته هم تل خبرو.
تاسو له پیغامونو
من د ولایت علي ولسوالي ته خبر کوم. طالبانو ته مې دا غواځي چې د ولایت څخه جواب ورکړي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډېریږي، خلک د لوږې د فقر سره مخامخ کیږي. چې به تر پایه دغه جواب چې موږ داسې کوه وایي چې د ولایت په دغه خطا باندې
عبدالستار یم. د ننګرهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې وزو شهیدان شوي دي هغوی چې غم نه کړي او د هغوی خرچ خوراک ختم شوی دی.
سلام علیکم تاسو ټول اوریدونکو ته، زه سوري سلام یم د هلمند ولایت څخه. زه یو فن د حقوقنامه مدني څخه یم چې یو فن مې د هېواد د تېر روزنې کله چې زموږ د نشنه حوالاته په تېر حکومت لاسته زه د اوسني حکومت د مسؤلینو څخه د قضا پام چې زموږ ماشینه دې هر څه ژر سکېږي راکړي. یوازې بدن نه بلکې زموږ افتخاري مدني موږ درلودله. دوی ویل چې ما شخنده کوو او ما قرارداد به هم درسره کوو. اقتصادي وضعیت مو اوس هم خلاص دی. سر څخه هیله کوم چې زموږ د مسؤلینو ډېر مننه وکړئ.
بل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کې. هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند تعوضو کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور نکاح یې اوس کړي دي. البته پنځمه نه ده روا کړې، پنځمه یې هم کول. د دې څلورو نکاح روپۍ مهر ته حساب کتاب ولیدی نو کې د څلور شزو د مہر د پیسو د دې حساب کتاب دې تجایز دی روا دي د اعتماد ویلې خړل مجاهدینو ته روا دي حکومت نه روا دي او هغه هم ځکه چې د طالبان په تسرب کې دي د شتونه سلسل دی په 1500 جدي پنځه کې دا دوی یو حوزه مکمل نیولې په خپل نامه شخصي خرڅي په درې لکه په پنځه لکه په دوه لکه آیا دا دې تجایز دي د سره ولې حساب نه کوي د خدای پاک سره دی نه مخ مخکېږي آیا ورځ د حساب کتاب څخه نسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو کې دی بل تر لاس نیسي خپل نیمګړتیا باندې ساده راځي په دې هیله چې دا زما پیغام نشر شي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوس مهال سمنګ د امن خونه کینینو د مازون په خطر کې د
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بستې د دیونه خبرونه کې پر همدې حقیقو د پنځشنبه پورز د افغانستان پر وخت 12 نیمه بجې لا آزادې